درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونی ته موز اسمت څاروان هرکلی کوم په روان خبرونه کې بو اورید نن د شزو خلاف د تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. افغان شزی وایي چې له کاره منه شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان شزو پر وضعیت اندېښنه شي. طالبانو لا هم ډېرې نجونې له زده کړو محرومې ساتلې.
بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کومه چې تقسیم کې لاهو شولې.
په کندوز کې د بخاریو جوړونکي وایي کاروبار یې سوړ شوی دی.
دونه وس نه لرو چې بخاری رانیسو او که بخاری رانیسو لرګو وس نه لرو.
په غزنی کې ځینې خلک شکایت لري چې بې اسنادو کسان د ډاکټرانو په نوم کار کوي.
محصلین چې دی لا فارغ شوي نه دي، دوی په اطرافو کې کلینیکونه دواخانې فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر اورولو مخکې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی چمتو کړی دی.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د ژغورنې نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیا ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. بشپړ خبرونه نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر 100 افغان میرمنو کې 9 د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخ شوي. د یوناما مشر او د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناصر ګاندي و با سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. اخوا یوه ډله ښځو نن په کابل کې د خپلو حقونو لپاره مظاهره هم کړې ده. د ژغورنې نړیواله کمیټه IRC وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. دې کمیټې په یو بیان کې ویلي تقریبا ټول هغه افغانان چې په وروستیو اونیو کې د IRC کلینیکونو ته راغلي ښځې دي چې خپل خوارځواکي ماشومان یې عاجلې څانګې ته وړي. دغې کمیټې د نړیوالو مرستو بندېدل، د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل او د کورنیو بې ځایه شوو ډېرېدل د دغه هیواد د کړکېچ لوی لاملونه وبلل او خبرداری ورکړی چې که ژر تر ژره اقدام ونه شي په افغانستان کې به بشري ناورین رامنځته شي. د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د معلوماتو له مخې اوس مهال شاوخوا 3,000,000 افغانان له لوږې سره مخ دي او دا چې افغانستان د نړۍ په کچه له یو تر ټولو ناوړه بشري بحران سره مخ دی. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو په خپل حکومت توند نیوکې کړي چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. د استرالیا د پارلمان غړي جولیان هیل نن د پارلمان یوې غونډې ته په دې تړاو وویل
We're shocked to learn that even out of this miserly promise of 3000
مخسخ تایران شو چې پوشو لدی 3000 ژمنو شو ویزو لیبرال حکومت هیڅ یو هم نه دا پروسس کړي. خغلی جولیان ویل د حکومت دی بی غوري ټول پتیره افغانان او د استرالیا ځوکونو افغان همکاران او ژباړونکو خوښینه کړي. د استرالیا حکومت تر اوسه په دې تړاو څه خبرګون نه دی خودلې خو لدی مخکې ویلیو چې افغانستان د تخلید ماموریت پر مهال په څو پروازونو کې خلک استرالیا ته وړي دي. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایی کمپنی نه بلکې سی فارم جرمن کمپنی باندې د چرسو په بخښنې سره د بنګو د بوټو د پلور موافقه شوې. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویان سید خوستی داس پیناوای نن په خپل ټوټر روس له هغه وکړ چې سی فارم په نوم یوې استرالیایی کمپنی رد کړ چې دوی د طالبانو سره د چرسو د کاروبار کومه موافقه کړې وي. سید خوستی زیاته کړه سی فارم جرمنی کمپنی په افغانستان کې د چرسو بوټي کوي او چرسو ته تر رسیدو مخکې باسي. مخکې هم طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې تمه ده سی فارم کمپنی په شاوخوا شل جریبه په بکنی سره شل زره جریبه ځمکه د بنګو بوټي وکړي او چمتواله خولې چې په دې برخه کې شاوخوا 4.5 میلیون ډالر پانګونه وکړي. په امریکا کې پولیسو د هغې پیښې ویډیو خپره کړه چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یوه اوږده چاړه په لاس ده. دا ویډیو د نومبر د 19 پیښې ده چې د سان فرانسیسکو په یوه سیمه کې ډکه شوې. د سان فرانسیسکو د پولیسو مشر بیل سکاټ ویلي وژل شوی کس یو 40 کلن افغان اجمل امانی و چې په خېټه او پښه په مرمیو لګېدلی او په روغتون کې سا ورکړې. هغه د پولیسو لخوا په دې پیښه کې د زور د کارولو له امله د اجمل امانی له کورنۍ سره خواخوږي ښودلې. روسي چارواکي وایي د سایبریا په کامرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 43 نورې ټپیان کړي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل د نورو 43 کان کیندونکو برخلیک لا هم معلوم نه دی، ځکه چې د کوزباس په سیمه کې له کان څخه په سلګونو کسان ایستل شوي. ځایي ژغورونکو ډلو د 50 تنو روغتیایي حالت نازک بللی. اس ډي اس او ګول چې د روسیې د ډبرو سکرو یو له سترو شرکتونو دی ویلي لږ تر لږه 280 کسان سهار وختي د پیښې پر مهال کان کې وو. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر اوسه یې د ډبرو سکرو 286 تنه کارکوونکي له کان راایستلي. د لومړنیو راپورونو له مخې د چاودنې احتمالي لامل د ډبرو سکرو راخیستلو. او په ازبکستان کې پولیسو په زور د لسګونو مسلمانانو ګیرې ورخړېلی چې د اقدام په دغه هیواد کې دننه او بهر د بشري حقوقو د ملاتړو ډلو خبرګون پارولی. د ازادي راډیو ازبک څانګه د وزایي فعال په حواله چې نوم یې نه دی یاد کړی ویلي یوازې انګیول ښار کې د 22 مسلمانانو ګیرې په زور خړېل شوي. دا ښار له پلازمینې تاشکند سره په 40 کیلومتره واټن کې پروت دی. ازبکستان کې فعالان وایي پولیس یوازې د هغو کسانو ګیرې خړېي چې مسلمانان دي، خو له هغو سره کار نه لري چې د سټایل لپاره یې ګیرې پرې ایښي دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. ساعت 4:00 شوې. د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 8:00 دوام لري. د بښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. نن د نومبر 15 د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د بښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې په جنوبي آسیا کې د دغه سازمان د فعالې غړي سمیره حمیدي له قوله ویلي چې په افغانستان کې فعالې میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې اند عادي ژوند څخه به برخې شوې دي. طالبانو د بښنې د نړیوال سازمان د اعلامیې په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو اجازه به ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بښنې نړیوال سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو له حقونو ملاتړ وکړي. دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د 14 هغه افغان میرمنو د کارونو د روښانتیا لپاره کمپاین پیلوي چې په 13 لسیزو کې لاسته راوړنې درلودي. خو دغه سازمان ویلي وړاندې له دې چې دغه کمپاین پیل کړي باید نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې پر خپلو اوږدمهاله ژمنو عمل وکړي. د بښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول سیاست، رسنیز ډګر، پوهنتونونو او قانون په برخو کې کار کړی او دوی به د خپل ژوند کار د طالبانو د بیرته راګرځېدو هیلو او ویرې او د راتلونکي لپاره نړیوالې ټولنې ته د وړاندیزونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې د بښنې نړیوال سازمان د جنوبي آسیا د برخې د فعالې غړي سمیره حمیدی له قوله راغلي دي چې دغه 14 افغان میرمنو د ژوند داستانونه به دا روښانه کړي چې افغان میرمنې په 13 لسیزو کې له څومره سختیو راووتې او کومې لاسته راوړنې درلودې او د طالبانو له راتګ وروسته د دوی په ژوند کې کوم بدلونونه راغلل. په اعلامیه کې دا هم راغلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې د میرمنو وضعیت ښه نه دی او طالبانو دوی له زده کړو او کار منع کړي. اعلامیه په جنوبي آسیا کې د بښنې نړیوال سازمان د فعال غړي سمیره حمیدی له قوله کاږي دا د حیرانتیا وړ خبره ده. په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي او بشري بحران سره مخ دی، فعال افغان میرمنې او د دوی په څیر زرګونه نورې ښځې د عادي ژوند څخه منع کیږي. له طالبانو غواړو چې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی وکړي. د بښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې له کار کولو څخه د ښځو منع کول اقتصادي ستونزې لا پسې زیاتې کړي او ښځې د جنسیت پر بنسټ له مخ پر زیاتېدونکي تاوتریخوالي سره مخ دي، تر دې چې دوی د خپل غږ پورته کولو ته هم نه پرېښودل کیږي. اعلامیه کې راغلی دی چې له 2001 کال را په دې خوا زرګونه مېرمنې په بېلابېلو برخو کې په دندو بوختې وي او د افغانستان په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ژوند کې فعاله برخه اخیستې وه. دغه شان 3.3 میلیون نجونې په زده کړو بوختې وي، خو اوس مهال له شپږمو ټولګیو پورته له دوی د زده کړو حق اخیستل شوی. طالبانو تازه د بخښنې نړیوال سازمان د دغه اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابره کړي.
لکه څرنګه چې وامو اوریدل، د نومبر 15مه یعنې نن ورځ د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالیو د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې یو شمېر افغان ښځې او نجونې د کار او زده کړې له حقه محرومې شوې دي. د طالبانو تر واکمنېدو وروسته ډېرې ښځې له کار، زده کړې او سپورت ته راګرځول شوې. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشوي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکې ډېره تیاره ده. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
هغه پیسې چې ما د زده کړو لپاره ټولې کړې وې هم مې اله خرچې مې نه کوله، اوس هغه ما په دې څلور میاشتو کې مصرفل په کور کې اوس دې تیاره نه یم چې دا خیاله څلور میاشتې خو په دې ذخیره تېرې شوې اوس جمع یې راغی زه دې وروسته به څه کوم.
شبانه هغه افغانه نجلۍ چې شاوخوا درې نیمې میاشتې وړاندې هم مهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی لازادی راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم دوی همغه سره قنځن چې وو هغه سیزن د وسلم د طالبانو د واکمنۍ څخه وروسته موږ دواړه اوسګاډي په کور کې یو، داسې درامت نه لرو. نو که پخوا مو ستونزې کمې وې، اوس تقریبا 70% اویا هم 80% موږ ستونزې ډېرې شوې دي.
د شبانې پلار د ګوښه سوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بله دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانې د مور همزولې هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار وار د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یو دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې شوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ شو. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه آزادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل.
دومره مې کولای شو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضروریات چې دي هغه ور پوره کړم، خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نه شو کړی. او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
خوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو. طالبانو انجونو ته د شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو ته د تک اجازه نه ده ورکړې او د ښځینه زده کوونکو برخلیک له یو ناڅرګند حالت سره مخ سوی دی. موسکا تازه کابل پوهنتون کې خپلې زده کړې پیل کړې وې او د روښانه راتلونکي خوب لیده، خو دې ته د طالبانو له لوري تر دې دمه د لوړو زده کړو اجازه نه ده سوې. موسکا ازادي راډیو ته وویل
خپل آئندې ته ډېرې هیلې درلودلې. ما ویل چې زه به پانتون خلاص کړم، یو وظیفه یو ښه ژوند به مو وي، خو کله چې د طالبان راغلي دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل تحصیل ته ادامه ورکو، او دلته زموږ د تحصیل سطحه ډېره کښته راغلې ده او موږ ټول محصلان مو چې اوس اصلا هیڅوک یو ارزو خپل ژوند نه لري، ټول بې سرنوشت پاتې یو.
د ښځو او بشري حقونو نړیوال سازمانونه د افغان ښځو اوسني وضعیت ته اندېښمن دي. د بشري حقونو د څار نړیوال وال سازمان د خزو د برخي مشري هي دربار ازادي راديو ته وویل
موږ په افغانستان کې د انجونو خزو اوږدمهاله راتلونکي لوی انزور ته ګورو او دا خورا تیاره دی. په ځانګړي ډول د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو په نړیواله ورځ
میرمن هی دربار وایي ښځې اوس له خپل ساده حق له زده کړو تر سپورت د فکر او کار له ازادۍ له هر څه بې برخې سوي دي. خو د شبانې په شان ښځې او نجونې چې خپلو کورونو ته ډوډۍ راوړونکي دي د طالبانو له حکومت او نړیوالو څخه غواړي چې د دوی له حاله ځان خبر او ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو زمینه برابر کړي. طالبانو تر دې مهاله دغه اندېښنو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې په وار ور ویلي چې د اسلامي اصولو سره سم به د ښځو حقونه په پام کې ونیسي او د کار او زده کړو زمینه به ورته برابر کړي.
صدف د غزنی شهر اوسیدونکي دا او د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وایي کله چې د دوی په وړاندې د ښوونځیو دروازې بندې شوې نو له هغه وروسته خپل راتلونکي ته ډېره اندېښمنه ده. دا وایي فکر یې نه کاوه چې طالبان به دوی له تعلیمه راوګرځوي. دا د طالبانو له حکومت د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو غوښتنه کوي. له اغلی صدف سره زموږ همکار مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلی اوس زده کړې نشي کولی نو څه احساس لري؟ دا وایي
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې. ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه د نوي حکومت له راتلو سره زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې تسین کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
په لومړي ځل چې خبر اسوې چې افغان حکومت سقوط وکړ څه فکر مو کاوه؟
په لومړي قدم کې کله چې موږ خبر شو چې افغانستان حکومت سقوط وکړ اصلا خو دا فکر یا تصور زموږ په ذهن کې نه راتلو چې دومره په اسانۍ او دومره زدر به د افغانستان حکومت سقوط وکړي. خو له بده مرغه کله چې سقوط وکړو بیا موږ دا فکر نه کوو چې دا نوی حکومت بس زموږ د زده کړو په وړاندې کوم خند جوړ کی، خو متاسفانه دوی ممانعت وکړو او په لومړي قدم کې د انجونو په وړاندې دا ممانعت وکړو چې انجونې نشي کولای چې زده کړې وکړي.
د خپل راتلونکي لپاره مو څه هیله درلودې او په کومه تمه مو درس وایو؟
موږ چې کله ښوونځي ته تلو او درس مو وایلو نو موږ ډېرې هیله درلودې او په دې تمه مو درس وایلو چې انشاءالله موږ به خپل زده کړې پای ته ورسوو، او څرنګه چې ما خپل هم دا هیله درلوده کله چې زه ښوونځی خلاص کړم نو زه به کانکور امتحان ورکړم او انشاءالله چې ته ښوونځی ته به کامیاب شم او خپلې لوړې زده کړې ته ادامه ورکړم. خو له بده مرغه اوس ډېر اندېښنې راسره دي چې خدای ما کړه زموږ هیله به همداسې هیله پاتې شي. زموږ خپل هیله هم دا ده چې دوی برته موږ ته اجازه راکړي تر څو چې موږ خپل زده کړې وکړو، لوړې زده کړې وکړو، د خپل هیواد لپاره د خدمت جوګه شو. نو خدای مهربان دی چې انشاءالله دوی به موږ ته اجازه راکړي او موږ خپل درسونه ته ادامه ورکړو.
اوس څه فکر کوئ او د راتلونکي لپاره څه هیلې او اندېښنې لرئ؟
مخکې به موږ ټوله ورځ په بېلابېلو کارونو باندې مصروف و، لکه نیمه ورځ به موږ مکتب ته تللو، درس به مو وایلو، او وروسته له هغې به بیا به تللو، موږ به آمادګي کورسونه وایل، کورسو ته به تللو، او موږ به د کانکور لپاره چمتووالی نیولو، آمادګي به مو وایله. خو اوس له بده مرغه چې موږ ښوونځي د موږ په وړاندې بند شوي دي، نو موږ د ورځې ډېر وخت موږ په کار باندې تیر کوو او ډیر مصروف په د کور په کارونو باندې یو. لکه څنګه چې زه خپله هم د ورځې ډیر مصروفیت چلی د کور په کارونو باندې مصروف یم، او خو تر څنګ خپل زده کړې هم کوم په کور کې، خپل درسونه له ځان سره تکراروم، په دې باندې ورځ خپل تیروم.
آیا ویره لري چې په کوچني عمر به واده ته اړ کړل شي ځکه ښوونځي خو نور بند دي؟
بالکل، ټول انجونې او ټول انجونو سره دا ویره ده، کله چې دوی ښوونځي ته لاړ نه شي نو دا د کورنیو د میندو د سواد ټیټه کمه کیږي، او دوی به وایي چې اوس خو ته نه شي کولای چې مکتب ته لاړ شي، او یا هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. نو بهترین کار همدا دی چې ته کوژده هم یا واده وکړي. دا ویره یوازې له ما سره نه، بلکې له ټولو نجونو سره همدا ویره ده چې خدای مکړه زموږ کورنۍ به موږ ته په مقابل کې ودرې، موږ به واده کړي. هیله مو همدا ده، خواهش مو له نوي حکومت څخه یا امارات څخه همدا ده چې هر څه ژر د انجونو په وړاندې برته د مکتبونو د ښوونځیو مخونه پرانیزي، تر څو برته ټول انجونې وکولی شي په ډاډه زړه باندې لاړ شي، خپل درس وایي، او یوه باسواده ټولنه موږ جوړ کړو.
غزنی کې د یولسم ټولګي زده کوونکي صدف وچی له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د شمی پر رسیدو سره په کندوز کې د حلبی سازی کاروبار پیکه شوی دی. د کندوز ښار ډیری حلبی سازان وای وروسته یو سیاسي بدلونونو د دوی پر کار بد اغیزه کړې ده. دوی دا هم وای چې په هیواد کې د نظام له بدلون وروسته خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي، او ډیر خلک نشي کولای چې د دوی له لوري جوړ شوي تولیدات رانیسي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز ښار کې یو شمېر حلبی سازان وایي که څه هم نور کلونه به د ژمي پر رسیدو سره د دوی بازار ښه تود او د خلکو فرمایشونه به دومره زیات وو چې آن د سر ګرولو ته به نه وزګاره کېدل، خو سږ کال د فرمایشونو کچه چندانې خوند و رنګ نه لري. پنځه څلوېښت کلن عبدالله چې له پنځه ویشت کالو راهیسې په کندز ښار کې د حلبی سازۍ دکان لري وایي
زمانه سابق ما بسیار بخاري زیات جوړ میکردیم، ما خپله ما د صد دانه یا سه صد چهار
نور کلونه یوازې ما د ژمي لپاره له څلور سوه دانو زیاتې بخارۍ جوړولې، خو سږ کال مې دېرش دانې بخارۍ جوړې کړې ځکه زیات شمېر خلک بیکاره شوي دي، خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، پیسې هم ورکې دي، نو له همدې امله زموږ کاروبار هم خراب شوی دی.
د دوی د خبرو له مخې چې د نظام بدلون له امله زرګونو کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او پر خلکو میاشتنی عاید بند شوی، او له همدې امله د دوی پیرودونکي هم کم شوي دي. څلوېښت کلن خیرالله چې خپل روزګار د حلبی سازۍ له لارې چلوي ازادۍ راډیو ته وویل
خرید فروش هم کم شده، توان اقتصادي مردم بسیار ضعیف است او مردم توانایی ازیر
د پخوا کلونو په پرتله سکه زموږ پیر او پلور کم شوی دی، او د حلبی سازۍ مواد هم ګران شوي دي، بیکاری زیاته شوې ده، د خلکو اقتصاد خراب شوی او نشي کولای چې د ژمي لپاره بخاری واخلي. موږ له طالبانو څخه غواړو چې له نړیوال لو سره خپل تعاملات عادي کړی ترڅو په هواد کې اقتصادي ستونزې هواري شي.
پنځه درش کلن محمد نادر د پخوانی حکومت د ملي اردو سرتیری وو. دی وای په خوای خپل روزګار د میاشتنی تنخوا له لارې چلوو، خو اوس په ښار کې ترکاري پلوري او دومره ګټي چې پرې د بیګا او سبا ډوډۍ واخلي. هغه وای که بخاري واخلي بیا ورته د سون توکي نشي اخیستلی.
ژمی را روان ده، دونه وس نه لرو چې بخاري رانیسو، او که بخاري رانیسو لرګو وس نه لرو چې زانیسو، مدا ژوند داسې تېروي، نو یا بېروزګاري ده دم دون کار که او کارونم نست ده مازی او کار پایده سی ویکو و خپل روزگار مخ که ویسو
دی ولیت او بل ویستون که اسلام دین وی دی کور تا دولو لپاره بخاری تا ارتیا لری خود اقتصادی سنز و لوجه نشخست لی
او که بخاری واس موشی خوبه لرگی بغ زغال داشن واس منگه نکی یه ورز نبل ورز تا قیمتی رازی واس بازار که مرس گرانی که بسال غولی داشن دی مرز منگ واس تمام نکی جدا شین اوالو بازار که بیکاری زیاده را باید منگ تا کارون پیدا شی
پا دغ ولایت که گنش بیر نور کسبگران هم وای و روست لحقه چی پر افغانستان طالبان واکمن شل دی دوی کاروبار تکنه شوی او پر دی سر بیر دی خلق و اقتصادی سنزی لا پسی دیر شوی دی خوراکی او غیر خوراکی توکو بای هم لوڑ شوی او بیکاری تر طول و لوڑ کش ترس دلی دا او خلق لسخت و ننگون سر مخ کردی دی
د غزنی ولایت د لری پراتو سیمو ډیری اوسیدونکو وایي داسې ډاکټرانې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلان دي او یا هم هغه کسان چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغو نامسلکي ډاکټرانو له امله د سیمې یو شمېر کسان مړه شوي هم دي. دوی د عامې روغتیا له ادارې د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای د مسلکي کسانو د ګمارلې غوښتنه کوي. په دې اړه د غزنی راپور واورئ.
عبدالله تقریبا 20 کلن ځوان دی. دی د غزنی ناوې ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی د غزنی ملکي روغتون ته خپل ناروغ د درملنې په موخه راوړی دی. عبدالله وایي په ټوله سیمه کې وړ ډاکټر نه لري چې خپل ناروغان وروړي، ځکه خو یې له زیاتو اقتصادي ستونزو سره سره خپل ناروغ دلته راوړی دی. د ده په باور په سیمه کې داسې ډاکټران د ناروغانو درملنه کوي چې هیڅ تحصیلي اسناد نه لري او یا یې هم جعلي اسناد جوړ کړي دي.
محصلین سی دی دی لافرق سوی نی دی دی پا اطراف کی کلینیکونه دواخانه فعال کوي، خلکو ته دوا ورکوي، مگر دی نه جواز لري نه کوم سند لري او نه دی فراغت سند تر اوسه ترلاسه کړي. دغه محصلین سی دی اته په دویم دریم کال کې دی پا اطراف کی درملتونونه خلاص کړي دي او خلکو ته دوا ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ولایت د لرې پرتو سیمو ډیری اوسیدونکي وایي داسې ډاکټران یې د ناروغانو درملنه کوي چې یا خو د طب پوهنځي محصلین او یا هم هغه کسان دي چې تر دې وړاندې د شرکتونو درمل پلورل. دوی وایي د دغه ډاکټرانو له لاسه یو شمېر کسان مړ سوي هم دي.
راز محمد خپلواک یم. یوه پیښه مو په ګیلان کې لرو چې یوه ښځه یو پاک ورسوله او په ناوه کې درې پیښې لرو چې هغه ډاکټر مو سورکته لږه چې تښتېدلې ده، دواخانه یې بار کړې ده. حتی د جنډې په بازار کې تېر کال شینکۍ په کلي کې یوه واقع بېګه سوله چې د اصغر په نامه و چې دواخانې تر ورساوو دواخانې یې مړله وویست. تقریبا داسې محصلین مو لیدلې دي چې په دوهم سیم کې وي، هلته دواخانې خلاصې کړي دي، درو میاشت لپاره په رسختې راځي، خلکو ته په خپل سر دوا ورکوي. نو دغه پیښو مخه کې ونیول شي.
دا یوازې نیاز محمد خپلواک نه دی چې د ځینو کسانو یادونه کوي، بلکې ډیری نور کسان هم د ډیری نورو دا ډول پیښو شاهدي ورکوي.
ولی محمد احمد یم تیرزمی کې داسې پیښه را باندې شوې وه، داسې داسې ډاکټران ولو چې هغو ښځې ته داسې دي طبي شکاري ولګولې وه چې د هغې ښځې وار هغه شو، یعنې وفات سوله. نو هلته دا رقم بې کفایته ډاکټران دي چې د هغو هېڅ دا وړتیا نه لري چې وګل دوی مریضان په سمه توګه تلاوي کړي.
ډیری روغتیا پالان د نامسلکي ډاکټرانو فعالیت په ټولنه کې د خلکو د وژنې او مایوبۍ سبب ګڼي. د دغه سیمو اوسیدونکي له عامې روغتیا ادارې څخه د دغه ډاکټرانو د کار د مخنیوي او پر ځای یې د مسلکي کسانو د ګمارنې غوښتنه کوي. خو په غزنی کې د طالبانو د حکومت چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د دغه ډول کسانو مخه ونیسي. د عامې روغتیا رئیس عبدالحنیف مصباح وایي د جمهوریت په وخت کې ډیری دغه ډول کارونه ترسره سوي دي. نوموړی وایي هڅه کوي چې په دغه برخه کې زیات اصلاحات راولي.
دا مشکلات د مخته فاسدې ادارې په وخت کې راغلي دي چې تقریبا غیر قانوني او جعلي اسناد به یې جوړولو. موږ دا انشاءالله تعالی ژمنه کوو چې د صحت له اصولو سره سم هغه خلک چې هغه مستحق د دغو شیانو وي یوغو ته به موږ قانوني اسناد ورکوو.
که ډیری کسان د غزنی په لرې پرتو سیمو کې د مسلکي ډاکټرانو له نشتون څخه سر ټکوي، خو ځینې نور کسان بیا په دې باور دي چې د دغه ولایت لرې پرتو سیمو ته سختو جګړو او ناامنیو د مجربو او مسلکي ډاکټرانو د تللو مخه نیولې وه. خو اوس چې جګړې پای ته رسېدلې دي نو دلته له مسلکي ډاکټرانو څخه د راتلو تمه کیږي.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست.
د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211415. شمیره بیا وایم 00422211415.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسیدو. څلور نیمه بجې شوې. صفی الله ستانکزی لنډ خبرونه اوروي.
نن د نومبر 15مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یو نامه ویلي دا هیواد د نړۍ په سطحه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی وایي په افغانستان کې 3,100,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د استرالیا د پارلمان ځینو غړو له هغې ډلې جولیان هیل په خپل حکومت توند انتقاد کړی چې د استرالیایي ځواکونو افغان ژباړونکو ته ویزې نه دي ورکړي. ښاغلي هیل نن د پارلمان په غونډه کې وویل چې حکومت 3,000 ویزې ژمنه کړې وه خو تر اوسه یوه هم نه ده پروسس کړې. د طالبانو حکومت وی پر سی فارم استرالیایي کمپنۍ نه بلکې پر سی فارم جرمن کمپنۍ باندې د 400 د بوټو د پلور موافقه شوې ده. په امریکا کې د پولیسو لخوا د هغې پیکي ویډیو خپره شوې چې یو پولیس افسر په هغه کس باندې ډزې کوي چې یو اوږده چاړه په لاس کې ده. ویل کېږي چې دا کس افغانو نومي اجمل امانی وو چې په یو هستوګن سیمه کې چاړه په لاس وو او خلک یې ګواښل. روسی چارواکی وایي د سایبریا په کمرو سیمه کې د ډبرو سکرو یو کان ته څیرمه یوې چاودنې لږ تر لږه یو کس وژلی او لږ تر لږه 340 نورې ټپیان کړي دي.
اقتصادي خبرونه هم لرو.
د کابل فوټبال لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبې ترسره کیږي. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتو دفتر غړي مجیب قریزاده نن ازادي رادیو ته ویل د دې لوبو په الف ډله کې به یورش بګرامي د افغان ملي لوبډلې په وړاندې او په بی ګروپ کې به قطر اف سی د کوهدامن فوټبال لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د یادونه وړ ده چې پرون د بی ګروپ لوبو کې د شرکت برخ لوبډلې یو د سفر په وړاندې جوانانه سالنګ ته ماتې ورکړه. د همدی ګروپ په دویمه لوبه کې توحید لوبډلې د دوو ګولونو په وهلو سره مخابرات ته ماتې ورکړه. په پرونیو لوبو کې په الف ډله کې د یمای شهید لوبډلې د سوري په وړاندې سیالي ترسره کړه او لوبه یو د سفر په وړاندې د یمای شهید د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د اولمپیک ملي کمیټې له کابل تر میدان وردګو ولایت پورې د حمید راحل پیاده تګ یو بې مثاله حرکت بولي. حمید راحل چې د ځغاستې او پیاده مزل لوبغاړی دی وی کولای شول د رواني اونۍ د دوشنبه پوره سهار 8 بجې د کابل 15مې ناحیې د خوشحال خان لسمې حرکت وکړي او د همغه ورځې په ماښام 6 بجې ځان د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ ادم خیلو کلی ته ورساوه. د افغانستان اولمپیک ملي کمیټې د مطبوعاتي دفتر غړي مجیب قریزاده ازادي رادیو ته ویل چې ښاغلي راحل د 1,09,015 ګرامونو سره چې ټولټال 95 کیلومتره کېږي دا مزل ووهه. د ملي اولمپیک کمیټې د ښاغلي راحل دا کار یو نوښت او په افغانستان کې بی مخینی بللی دی. د اروپا د اتلانو لیگ د ګروپي لوبو په دویمه شپه د چهارشنبه شپې لوبو کې منچستر سیتي، پاریس سن جرمن، ریال مادرید، انترو او اسپورتنګ لیسبون د لوبو بل پړاو ته د تلو امتیاز ترلاسه کړ. د دغو لوبو په ای ګروپ کې منچستر سیتي او پاریس سن جرمن لوبډلو په خپلو کې لوبه وکړه او لوبه دوه د یو په وړاندې منچستر سیتي لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د تیرې شپې په لوبه کې د لوبې په 50مه دقیقه کې کیلیان د پاریس سن جرمن لوبډلې لپاره لومړی ګول ووهه، خو د لوبې په 13مه دقیقه کې رحیم استرلینګ او په 14مه دقیقه کې هم ګابریل جیسوس د منچستر سیتي لپاره ګولونه ووهل او په دې توګه منچستر سیتي لوبډلې د 12 امتیازونو په ترلاسه کولو سره د جدول په سر کې راغله.
زموږ معذرت ومنئ، سپورتي خبرونه و نه اقتصادي خبرونه. د روانې خپرونې په دوام کې مخکښې ښځې پروګرام لرو.
مخکښې ښځې
السلام علیکم ازادي رادیو ته شرغ لست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جیزه ملالی بشریم د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخړي په دې خبرونه کې له داسې شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسه ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې ننګرهار د خلکو خوانی استاد سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې په خوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی له دوی سره به خبرې کوو لمش سره سایما خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستی
مننه تاسو نم
په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد واست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لمړیتوب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیره زیاته چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا د خلکو نمائندګي کوله تقریبا شپږ کاله نو موږ لمړیتوب اول هغه قوانین ته ورتلو چې په ولسی جرګه کې مثلا تصویبول او ختم ډیر زیات کار ورته وکړو بیا ورته کول چې په هغه مثلا د ښځو ګټې خوندي وي یا د ښځو په ګټه وي هغه قوانین ته خپل د خپل ماتلین کتن د دوه د ارادي تمثيل کوونکو په ولسی جرګه کې وو او زه خصن د دوی مشکلات او د ستونزو د هلولو په اړه کوم شاره د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا د ظلم چې مسلین ستونزې لري شاګردان ستونزې لري تکول شو ورته او د کار په حق له مثلا اکثر خوځې بیکاره وي په وخت کې خصن په اطراف کې په کلو باندې کې او یو څه اقتصادي ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور او نه هدون سره چې د خوځو د بار بای کار کول او د غوږ په مرتره سوال او چې د پاره کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چوختې په دولتي غیر دولتي ادارات کې کار وکړي غیر دولتي ادارات هم په وړاندې لرله او بیا غیر مستقیم کله کله مسره کومه کول په دولتي ادارات کې اکثرا چې دوه مثلا امتحان ورکول او ډېر کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه خځې نسبت نارینه او د ډېر ستونزې لري نو د خوځو لپاره په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا د دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو وزارت ساته مالي ته هڅه او چلته ډاکټر ولیکي یا خپل میډوایف به دلته اوسې چې د ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په هکله مثلا نقصان په د معرف بخش کې د ساته مالي په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړي
کیسې راته وکړي چې تاسو په دغه هلو ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي واست
ما نه ډېر زیات یو پیلګه به زه ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانه درلودله چې دغه شفخانه ته مثلا د ټول سوال خلک وفراتل د پچلاګام نه خلک ورتاتل مثلا د شاوخوا د شیرزادم خلک ورتاتل خپل د خوګونو نه خلک ورتاتل مګر د بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې زمونږ وزیر په ساته مې فیروزو 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 چې زه ورغلم دا تقریبا تل بستر نه راغ شفانه مثلا ولا کړه تعمیر او په جوړ کې امکانات ورته ورکړه هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دی دا ماسته و د غوستر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل لیډرشپ کوم برخه کې دی او تر څنګ څنګه تاسو ورکې دي دوا لپاره نو که موږ ورته هلې ځای لري زیاتې کولې نو همداس مثلا نور سوال کې چې نو